السلام علیکم. ساعت لس بجې شوې. درنو اوریدونکو یو ځل بیا زما عصمت څاروان سلامونه ومنئ په دې خپرونه کې چې د آصف حبیبي په تخنیکي همکاری وړاندې کیږي. اوري چې ولسمشر غني وایي چې په نوي کال کې به په افغانستان کې د برېښنا د تولید لپاره ستر ګامونه واخیستل شي. په کندهار کې د نوروز د جشن او همدارس د 2014 نوي لمریز کال پیښو ته کتنه کوو. د کال شخصیت هم په همدې خپرونه کې در پیژنو. خو لومړی د دې ساعت خبرونه. ولسمشر غني وایي په نوي کال کې به د برېښنا تولید ته ځانګړې پاملرنه وشي. د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې لس بهرنیان نیول شوي دي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن کیوبا ته سفر کوي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان به په نوي لمریز کال کې دومره برېښنا تولید کړي چې په تیرو سلو کلونو کې نه ده تولید کړی. د افغانستان ولسمشر دا خبره د نوي کال په مناسبت په وینا کې وکړه. ښاغلی غنی دا هم وویل چې په لویدیځ کې له ایران او په جنوب کې به له پاکستان سره د اورګاډي پټلۍ جوړې شي او زیات شمېر ولایتونه به د لویو اقتصادي پروژو شاهدان وي. محمد اشرف غنی وویل تېر کال افغان حکومت له اقتصادي بحران سره مقابله وکړه او ولس به په نوي کال کې د دې مقابلې ثمره وویني. د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې لس تنه مشکوک بهرنیان نیول شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاني ازادي راډیو ته وویل دا کسان د جمعې په ورځ په یوه کور کې د امنیتي ځواکونو په چاپه کې ونیول شول. خوږیاني وویل له نیول شویو کسانو څخه پوښتنې روانې دي خو ده د هغوی د هویت په اړه او دا چې څه فعالیت یې کاوه جزئیات نه دي ورکړي. په همدې حال کې د سیمې یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په نیول شویو کسانو کې و تاجک او درې روسي اتباع دي. له بلې خوا د ملي امنیت ریاست وایي په کابل کې د حقانی شبکې درې غړي چې غوښتلې ځان وژونکي بریدونه وکړي نیولي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د شلو وریز نړیوال جام په سیالیو کې له جنوبي افریقا سره مخامخېږي. دا لوبه د هند ممبئی ښار د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې کیږي. که څه هم جنوبي افریقا د نړۍ له پیاوړو ټیمونو څخه دی خو افغان لوبغاړي او د ټیم روزونکي وایي دوی د دې سیالۍ لپاره پوره چمتووالی لري. افغانستان د شلو وریز نړیوال جام د لسو غرو ټیمونو په سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه پر سریلانکا و پایلله. افغانستان له انګلستان او ایسټ انډیز سره هم مسابقه لري. د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما وایي له ایران سره د اتمي معاملې له ګټو انکار نشي کېدی خو لا وختي دی چې خلک یې احساس کړي. اوباما وویل دا موافقه د ایران لپاره امکان برابروي چې د نړۍ له اقتصاد سره بیرته یوځای شي او له دې لارې سوداګري، پانګونه او کاري فرصتونه زیات کړي او په درسته نړۍ کې د ایرانیانو محصولات وپلوري. اوباما زیاته کړه د امریکا متحده ایالاتونه لا هم له ایران سره ژور اختلافات لري خو ده د دې حقیقت یادونه وکړه چې دواړه هیوادونه له څو لسیزو وروسته د لومړي ځل لپاره په منظم ډول خبرې کوي او کېدای شي دا د اختلافاتو له حل سره مرسته وکړي. اوباما دا څرګندونې د نوي لمریز کال یا نوروز په مناسبت په خپل کالني پیغام کې ایرانیانو ته په خطاب کې کړي دي. ټاکل شوې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن کیوبا ته سفر وکړي. اوباما به په هاوانا کې 48 ساعته تیر کړي. دا سفر له کیوبا سره د امریکا د نیمې پیړۍ خرابو اړیکو له عادي کېدو 15 میاشتې وروسته کیږي. سپینه ماڼۍ وایي په 1959 میلادي کال د فیدل کاسترو له انقلاب وروسته د امریکا د یو ولسمشر له لوري کیوبا ته سفر د کیوبا د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره چې د امریکا د بندیزونو له کبله تریخ شوی و یو ګام دی. اوباما به د کیوبا له ولسمشر راول کاسترو او د غرض د کیوبا له سیاسي ناراضانو سره وبیني. د سوریه په رقه ښار باندې چې د داعش مرکز ګڼل کیږي هوایي بریدونه لسکونه کسان وژلې دي. د سوریه د بشري حقونو د څار ډله چې له لندن څخه فعالیت کوي وایي د تېرې ورځې په بمباریو کې لږ تر لږه نه دیرش کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. د بشري حقونو ځینو نورو فعالانو بیا د وژل شویو شمیر تر څلوېښتو لوړ بللی دی. دې ډلې ویلي دا لا نه ده روښانه چې په رخه ښار تازه بمباري روسي الوتکو کړې او که د سوریې هوایي ځواک. روسیا وایي امریکا باید په سوریه کې د جګړې د بندېدو لپاره نور ګامونه واخلي. د روسیې دفاع وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل که څه هم د سوریې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ډلو ترمنځ اوربند په ټوله کې تر اوسه مراعت شوی، خو په هومس کې یاغیانو پر حکومتي سرتیرو ډزې کړې او یو سرتیری وژلی دی. د روسیې د دفاع د وزارت په اعلامیه کې پر امریکا انتقاد شوی چې د وسلوالو یاغیانو په کنټرولولو کې پاتې راغلی دی. متحدو ایالتونو تر دې دمه د روسیې د دې انتقادونو په وړاندې عکس العمل نه دی ښودلی. د اروپا د همکاري او امنیت ټولنې و جګپوري مقام د آذربایجان لخوا د یو شمېر مدني فعالانو او خبریالانو د خوشي کولو هرکلی وکړ. مایکل جورج لینګ پرون شنبه په خپلو څرګندونو کې له آذربایجان وغوښتل چې داسې نور بندیان هم خوشي کړي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف د مارچ په 18 نیټه 138 بندیانو ته بخښنه اعلان کړه چې په دې ډله کې 1400 کسان هم شامل دي چې د بشري حقونو ډلو سیاسي زندانیان ګڼلي دي. د بشري حقونو ډلې وایي په آذربایجان کې اوس هم 80 کسان چې د حکومت سیاسي مخالفان او منتقدان دي په بند کې دي. او د کرکټ د شلو اووریز نړیوال جام په مسابقو کې تیر ماښام هند پاکستان ته په 6 ویکټونو ماتې ورکړه. د دوه سختو سیالانو ترمنځ دا مهمه لوبه د کلکتې په نړیوال لوبغالي کې د زرګونو کتونکو په مخ کې ترسره شوه. دا لوبه په کلکته کې د باران له امله له شلو اوورونو څخه 18 ته راکمه شوه. پاکستان لومړی بیټنګ وکړه او په 18 اوورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځېدو 118 منډې جوړې کړې. د هند بیټنګ یا لوبه هم په پیل کې د پاکستان د تیزو باولرانو پر وړاندې کمزوري وه، خو هندي توپ وهونکي ویرات کوهلی په ودرشو توپونو د 55 منډو په جوړولو سره د هند ګټه او د پاکستان ماته یقیني کړه. د هند او پاکستان ترمنځ د سیالۍ د کتلو لپاره د فلمي نړۍ مشهور ستوری امیتاب بچن له خپلې کورنۍ د کرکټ د ډګر پخوانی نړیوال ستوري سچن تندولکر او ګڼ شمېر نورو مشهورو شخصیتونو دا لوبه وکتله. دغه راز د اتمي وسلو لرونکو دغو دواړو حریفانو دا سیالي په دواړو هیوادونو او نړۍ کې میلیونونو کسانو د تلویزیونونو له لارې وکتله. لس بجې او 8 دقیقې شوې. تاسې زموږ شخله ازادي راډیو اوري.
سیاسی پیشر که دستی کسان هم شده که چه دای وزیر بی هر چه گل گلزار دی، خو که دای وزیر نوی هر چه بد دی.
پولیس مشر غنی او چې د نوی کال په مناسبت یې د وینا نور جزئیات هم په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. په خوست کې د یو شارګي د غصب شوې مځکه پر ضد اقدامات وشول.
هر هغه څوک چې په هر نوم یې غصب کړی ده هغه یې ګناهګار دی، هغه یې ګناه کړی ده.
په تو کښې پیسو مې اخیستې، غصب مې نه ده کړی.
په کندهار کې خلک نوی کال څرنګه لمانځي؟
په نوروز کې مو نیت کړ دی شاغه ته چې ولاړ شو ورې او 15 شپې وکړو.
شاغه کې خیمه ولاړې، بس چا جاپانی ولا راوستلې، چا سندرغاړي راوستلې، چا تنزیه ولا راوستلې.
په دې خبرونه کې د کال غوره شخصیت در پیژنو، د کال ځینو پیښو ته کتنه کوو او ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام دراوړو. په څو شیبو کې به د کال غوره شخصیت در وپیژنو، خو مخکې تر دې څو راپورونه لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت تیر کال په زیاتو برخو کې ستونزې درلودې، خو افغانستان به په نوي لمریز کال کې په امنیتي او اقتصادي ډګرونو کې د پام وړ پرمختګونه وکړي. د افغانستان ولسمشر دا څرګندونې د نوي لمریز کال د پیل او نوروز په مناسبت په خپله وینا کې وکړې. رضوان مراد د ولسمشر غنی د وینا مهم ټکي اوروي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای امنیتی ځواکونه به پروانه جګړه کې بریالي کیږي او سوله به هرو مرو راځي. ولسمشر محمد اشرف غنی وای حکومت یې تیر کال په زیاتو برخو کې ستونزې درلودې، خو افغانستان به په نوي لمریز کال کې په امنیتی او اقتصادي ډګرونو کې د پاموړ پرمختګونو شاهد وي. دا نوروز په مناسبت په خپل پیغام کې ولسمشر غنی ویل د حکومت وسلوالو مخالفانو تیر کال زیاته هڅه وکړه چې افغانستان وویشي او نظام لمنځه یوسي.
پس از خروج قوای نظامی خارجی در داخل و خارج از کشور تبصره های
او دیوای د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په داخل کې او له افغانستان څخه بهر داسې تبصرې کېدی چې ګواکې افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد او نظام د ساتلو توان نه لري. خو د خدای په فضل د امنیتي ځواکونو په لوړ همت او د خلکو په بې دریغ ملاتړ سره مو دښمن ته اجازه ورنه کړه چې افغانستان ټوټه ټوټه او نظام تخریب کړي. ولسمشر غنی ژمنه وکړه چې افغانستان به په 1495 لمریز کال کې دومره برېښنا تولید کړي چې په 1300 کلونو کې ساری نه وي. نوموړي دا هم ویل چې د هیواد په لویدیځ کې به له ایران سره او په ځینو نورو ولایتونو کې د اورګاډي د پټلیو جوړېدل پیل او مهم اقتصادي پروژې عملي شي. افغان ولسمشر په خپله وینا کې دا ومنله چې حکومت په زیاتو برخو کې نیمګړتیاوې لري، فساد او بې عدالتي موجوده ده او دولتي ادارې هغه شان فعالیت نه کوي څه ډول چې لازمه ده. اشرف غنی په یو شمېر سیاسینو انتقاد وکړ چې د ده په خبره د ملي ګټو نه بلکې د خپلو شخصي ګټو په فکر کې دي.
په سیاسي قشر کې داسې کسان هم شته چې خپلې ګټې تر اجتماعي او ملي ګټو مهمې بولي. زموږ په سیاسي قشر کې داسې کسان شته که چې دای وزیر وي هر څه ګل ګلزار دي، خو که دای وزیر نه وي هر څه بد دي. زه دغو دوستانو ته وایم چې هغه بیړۍ مسوري کوئ چې پخپله پکې سپاره یاست.
د افغانستان جمهور رئیس وای تیر کال دوی د هیواد د بقا لپاره مبارزه وکړه او په نوي کال کې به د فساد پر ضد جدي او پراخه مبارزه وکړي. ولسمشر غنی د نوي کال لپاره د شمنې په داسې وخت کې کوي چې ګڼ شمېر کتونکي نړیوال ډیپلوماتان او سیاسي منتقدان د افغانستان حکومت په بیلابیلو برخو کې کمزوري ګڼي. د چارو کتونکي دا هم وایي چې په تېر یو کال کې د ولسمشرۍ د ماڼۍ او اجرایه ریاست ترمنځ اختلافات د دولتي ادارو د کاري نیمګړتیاو او د زیاتو امنیتي او اقتصادي ستونزو سبب شوي دي.
نن په افغانستان کې د نوي لمریز کال یا نوروز جشنونه لمانځل کیږي. د نوروز میله تر ټولو زیات په بلخ کې زیاته ګرمه وي. د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی له مزار شریف ښاره د ټلیفون له لارې راسره دی. حبیبزی صاحب، مهرباني وکړئ زموږ اوریدونکو ته د نوروز د پروګرامونو او میلو په ارتباط اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. اوس وضعیت هلته څنګه ده؟ خلکو میله پیل کړې ده؟ آیا جنډه پورته شوې او که څرنګه؟
مراسم ته د افغانستان د اجرایه ریاست مشر عبدالله عبدالله او د مالی وزیر همدارنګه د معارف وزیر هم راغلی او ترڅنګ یې څو شېبې وروسته به جایزه پورته شي او رسما به نوروز په بلخ ولایت کې ولمانځي او وروسته له دې څو میله کشیدي او مختلفې لوبې دلته په مزار شریف کې ترسره شي.
بله سر، امنیتی تدابیر څنګه دي؟ داسې اوازې وي چې ممکن د نوروز په ورځ په ځینو سیمو کې امنیتي پیښې وشي، نو په کابل کې او ځینو نورو ښارونو کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي، په بلخ کې څرنګه؟
امنیتی وضعیت نسبت بل هر وخت په دې وروستیو 15 ورځو کې
بله سر، ډیره مننه مجیب الرحمن حبیب زای صاحب کور ودان. متاسفانه چې د ټلیفون کیفیت هم شنو هیله لرو چې اوریدونکي به ستاسو په خبرو پوه شوي وي. ټول اوریدونکو ته د خوشحاله او نیکمرغه نوي کال هیله لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په د دې خبرونه په دوام کې په کندهار کې د نوي کال د میلو په اړه هم یو راپور لرو. په خوست کې امنیتي ځواکونو د قلموال مینې په نوم د یو شارګوټي چې ویل کېږي ډېره برخه مځکه غصب شوي د غصب پر ضد اقدامات پیل کړي دي. په خوست کې ویل کېږي چې د ځمکو غصب د افغانستان د نورو سیمو په شان یوه جدي مسأله ده. له خوست د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله لوخیل راپور واوري.
د شنبه په ورځ خوست والی حکم خان حبیبي د غصب څخه د یاد ځمکې د خلاصولو په ځای کې آزادۍ راډیو ته وویل چې د قلموال مینې د پروژې تخنیکي کارونه لس کاله وړاندې ترسره شوي، خو د 1215 جریبه ځمکې څخه 400 جریبه ساحه غصب ده او غصب کوونکو تر اوسه هم د دې پروژې د بشپړې پلې کېدنې مخه نیولې ده.
نن ولایتي ادارې چې د خلکو د قانون خبر ورکول سوی وو د دغه شارګوټي د غصب نه د خلاصون پروسه نن عملا شروع شوه. ټول غزمکی خارګوټی او دولتي املاک چې هغه د غصب لاندې دي، ان شاء الله دي قوانینو پرنا کې اجرات مو ابو لسمشر دي قاطی هدایت او ارادي په اساس هغه یو تربلې لغصب نه خلاصيږي.
هغه کسان چې په دې ساحه کې کورونه آباد کړي او د محلي کورنۍ په کې استوګنه لري وایي چې دوی غاصبین نه دي او د ځایي اوسیدونکو کونډې څخه په پیسو د ځمکې رانی ودی دي. حکومت دوی دا کار غیر قانوني بولي او وایي هیڅوک حق نه لري چې دولتي ځمکې خرڅ کړي او نه هم چاته دا حق شته چې دولتي ځمکه له شخصي خلکو څخه په پیسو واخلي. د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولی واحد وایي چې د خلکو ته 2015 ځلې راغلي چې دا ځای پرېږدې، خو دوی د حکومت خبرې ته غوږ نه دیږي.
هر هغه څوک چې په هر نوم یې غصب کړی ده هغه ګناهګار دی، هغه ګناه کړی ده. ولایتي شورا په دوی باندې غږ کوي چې موږ د ولس استاد یو، کله چې ولس ملامت وي موږ باید ولس ته ووایو چې ملامت یې. موږ 4 ځله 5 ځله دغو خلکو ته مراجعه کړې ده. د ولایتي شورا وکیل صاحبانو هغوی ته ویلي دي چې دا ځای پرېږ دی، اما دوی هیڅ نوی اعتناو پروا نه ده کړې. بنا ان ولایتي شورا د خپلې ولایتي ادارې سره په دې برخه کې څنګ په څنګ ولاړه ده.
که څه هم په خوست کې تر نیمایي ډېر ځمکې غصب شوي او خلکو پکې حتی پاخه کورونه باغونه او سوداګریز مارکیټونه آباد کړي، خو ولایتي اداره وایي چې له هرې ممکنې لارې به غصب شوي دولتي ځمکې خلاصوي او له هغه وروسته پلان لري چې د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر استوګنیز خارګوټي جوړ کړي تر څو له یوې خوا د خلکو د بېکورۍ ستونزې هوار شي او بل لوري ته دولتي ځمکې له غصبېدو ژغورل شوي وي.
د آزادۍ رادیو د کال شخصیت شخصیت سال رادیو آزادی
د ازادي رادیو د 1340 نویم مریض کال شخصیت دا سڅوک دی چې 1500 هلوکانو او جنو ته په دوه روزنتونونو کې د زده کړې او استوګنې امکانات برابر کړی دي. د دغه روزنتون د جوړونې مفکوره 12 کاله مخکې هغه وخت ایجاد شوه چې بنسټي شیدونکي په پاکستان کې د کډوالۍ شپې سبا کولې. پایل یې په یو کور کې د شلو کډوالو ماشومانو لره ټولولو وسو. کله چې د دې ابتکار مسؤوله وکاله مخکې له پاکستانه کابل ته سنسوه، هلته یې خپل پروګرام پراخ کړ او اوس یې 1.5 ماشومان په دوه روزنتونونو کې راغونډ کړي دي. هغه پیران کې هم د مهاجرت شپې ورځې تیرې کړي دي. د ازادي راډیو د 1340 نویم مریض کال شخصیت اندیشه فرید ده. میرمن اندیشه فرید وایي تر هر څه مخکې د کډوالۍ په وخت کې د افغان ماشومانو وضعیت دې ته مجبور کړی چې یو ګټور کار وکړي، داسې کار چې مستقیمه ګټې ټولنې ته ورسیږي.
وضعیت مهاجرین
د کډوالو وضعیت دې ته اړ کړم چې افغان ماشومانو ته یو خدمت وکړم.
دغه راز په اویایمو کلونو کې د افغانستان د کورنیو جنگونو په وخت کې د هیواد وضعیت هم دغه خدمت ته مجبور کړم. په 1322 لمریز کال کې چې له ایران افغانستان ته ستانه شوم، هغه وخت وضعیت ډیر خراب و، جنگونه و، خو خلکو بیا هم په ایران کې د کمپونو تر ژوند چې هیڅ سهولت پکښې نه و، په خپل هیواد کې ژوند بهتره ګڼه. خدا ور پاکستان ته په کډې کولو مجبور سولو. کله چې له ایران افغانستان ته راتلو، د ایران پولیسو 14 کلن ورور راته ووژه. پلار او خور مې ټپیان سول. دا یوه غمونکې پیښه وه.
اندیشه فرید وایي په افغانستان کې اوس هم جګړې پای ته نه دي رسېدلي او په زرګونو ماشومان سته چې لاس نیوي ته اړتیا لري. دا وایي چې په پاکستان او تر هغه مخکې په ایران کې د کډوالۍ له کړاوه د ډک ژوند تر څنګ زده کړې وکړې. د دې تر څنګ یې د بېوزلو او بې سرپرسته ماشومانو د لاسنیوي مفکوره کرار کرار عملي کړه. میرمن اندیشه وایي په لومړیو کلونو کې په کابل او ولایتونو کې د روزنتونونو شمیر 1200 ته رسېدی، خو اقتصادي ستونزې د دې سبب سوې چې د دغو روزنتونونو شمیر اوس یوازې 2 ته راکم سي. د هغې په وینا دغو ماشومانو ته د انټرنیټ د لارې نورې بهرنۍ ادارې یا هم په بهر کې میشت اشخاص مالی مرستې لیږي. د دې تر څنګ د روزنتون ځینې ماشومان د رسامۍ د لارې د روزنتون مالی مرسته کوي. د ازادي راډیو د افغانستان د څانګې عمومي مشر هاشم محمد وایي ازادي راډیو هر کال له ځینو مدني سازمانونو سره تر سلا مشورې وروسته د کال شخصیت ټاکي. د هغه په خبره اندیشه فرید هم ده هغه د ځینو بشر دوستانه فعالیتونو لکبله انتخاب شوی ده.
امسال هم ما خانم اندیشه فرید
سش کلمو اندیشه فرید ټاکلې ده. دا د بشر دوستی او وطن دوستی یو عالی نمونه ده. د هغو ماشومانو ته چې مایندې او پلرونه یې په وروستیو مصیبتونو او جنگونو کې مړه شوي، هم د تحصیل زمینه برابره کړي او هم د یو کسب د زده کړې زمینه. د افغانستان د راتلونکي نسل ته د میرمن اندیشه فعالیت او زحمت ته د درناوي لپاره مو ده د ازادي راډیو د کال د شخصیت په توګه انتخاب کړې ده. اندیشه فرید په فرا کې زیږیدلې او اوس د دوو ماشومانو مور ده. زوی 10 کلن او لور یې 2 کلنه ده. میرمن اندیشه وایي چې د خپل روزنتون د ماشومانو په مرسته یې په لرې پرتو سیمو کې له نورو بې سرپرسته او یا هم بې وزلو ماشومانو سره تماس ټینګ کړی او هڅه یې کړې چې دغه ماشومان هم جلب کړي. خو دوی لومړیتوب هغو ماشومانو ته ورکوي چې د لرې پرتو سیمو یا هم ناامنو ولایتونو وي. هغې زیاته کړه چې په روزنتون کې دیره ټول ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره شوې ده.
تمام طفلای که در پرورشگاه بوده
ټول هغه ماشومان چې په روزنتون کې اوسېږي ټول په دولتي ښوونځیو کې درس وایي، خو څلورویشت ساعته په دغه ځای کې استوګ نه لري، د خپل کور غوندې دی. هغه ماشومان هم چې کورنۍ یې په کابل کې دي زموږ سره اوسي، په هرو دوو اونیو کې ځي له خپل کورنۍ سره ګوري.
د لرې پرتو سیمو ماشومان په کال کې یو وار دا امکان لري چې لاړ سي او د خپلې کورنۍ له غړو یا هم خپلوانو سره وګوري. په دغو روزنتونونو کې ډېره ماشومان د زده کړې تر څنګ انځورګري کوي، د موسیقي زده کړه کوي او یا هم نور کسبونه ورښول کېږي. اندیشه فرید درېمه ښځه ده چې د ازادي راډیو د کال د شخصیت په توګه اعلانېږي. دا وایي دغه مقام دا او د هغې کاري ډله نور خدمت او کار ته تشویقوي.
از تمام مسائل شخصی خود تیر شده
د دې ډلې غړي لغپل ټولو شخصي مسایلو تیر سوي دي. د ټولو هیله دغه ماشومانو ته کار کول دي. دوی په دو طالبانه ډول کار کوي. دا کار زموږ پر روحي هم اغیز کوي. هیله را بخشي او زما کاری ډله هڅوي چې نور کار هم وکړي.
ازادي راډیو ل 1300 اتیایم مریض کال راهیسی د نیو کال په اول ورځ یو کس د کال د شخصیت په توګه ټاکي چې د سولې، ملي یووالي، د ډیموکراسي د پیاوړي کولو، ټولنیز عدالت او بیارغونې په لار کې خدمت کړی وي. د ازادي راډیو د 1300 اتیایم مریض کال شخصیت ګل آغا شیرزی، د 1300 اتیایم مریض کال شخصیت انار کلی هنریار، د 1300 اتیایم کال شخصیت رمضان بشردوست، د 1300 اتیایم کال شخصیت فرهاد دریا، د 1390 کال شخصیت هندیه افغانستان، د 1191 کال شخصیت ډاکټر ناصر سرمست، د 1192 کال شخصیت انجینیر احسان الله بیات، د 1193 کال شخصیت جواز خان او د 1194 مریض کال شخصیت مو اندیشه فرید وچی. په همدې پروګرام کې مو درته معرفي کړه.
تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي. د ماشام لو بجو وروسته په همدغه صفود امریکا شخ آشنا راډیو خبرونه اوریدئ شئ. د کندهار اوسیدونکي د نامنیو د لزیاتوالي سره سره له ښار څخه 15 کیلومتره لري د خاکریز ولسوالۍ ته ځي او هلته د نوي کال یا نوروز جشن لمانځي. د نارینه او ترڅنګ ښځې هم د نوي کال په لومړۍ چهارشنبه ارغنداب ولسوالۍ ته ځي او د بابا ولي په زیارت کې د نوروز میلې کوي. په دې اړه نور تفصیل له کندهار د ازادي راډیو د خبریال محمد صادق رښتینی پر رالېږلي راپور کې اورو.
د خاکریز ولسوالۍ د شاغا زیارت، د ارغنداب ولسوالۍ د بابا ولي زیارت، ابراهیم خلیفہ بابا او د دهلی بند د کندهار هغه میله ځایونه دي چې د نوي کال په ورځو کې د خلکو له ګڼې ګوڼې ډک دي. په دغه میله ځایونو کې د کندهار د محلي لوبو، غیږ نیونې، پهلوانۍ، خوسی، ډبرې غورځولو او درونه خط ترڅنګ د محلي موسیقي کنسرتونه جوړیږي. د دغه میله والو ډیره برخه ځوانان دي. دوی وایي د کال په لومړۍ ورځ په خاکریز ولسوالۍ د شاغه په زیارت کې چې د ښار څخه 15 کیلومتره لرې موقعیت لري، د نوموړي زیارت د جنډې پورته کولو په مراسمو کې ګډون کوي.
په نوروز کې مو نیت کړی دی شاغه ته چې ولاړ شو، ورې یو 15 شپې وکړو، بس یو لس 2 ورځې ملګري یو. خدای دې وکړي چې شام نیت یې لکه تیر کال چې امنیت وو. خپل چارواکو ته دا غوښتنه کوم چې موږ ټول ښاریان ته امنیت ونیسي او موږ خپله میډیا ته سره.
زما پلان دی چې د شاغه زیارت ته ولاړ شم، هلته میلې وکړو، جشنونه او خوشحالۍ وکړو. په شاغه کې خیمې ولاړې، بس چا جاپانی والا راوستلې، چا سندرغاړي راوستلې، چا تنزیه والا راوستلې چې طنز کې ډرامې کې خلګوت نو بیل بیل پروګرامونه څوک اتن کې څوک خپل شخصي په ملګری کې داسې څوک چې هغه په خاني محلي لوب زده یې، بس هغه په خاني محلي لوب کې خلک خوشاله کې.
د نارینه وترڅنګ شزي هم د نوي کال په لومړی چهارشنبه ارغنداب ولسوالۍ ته ځي او د بابا ولي په زیارت کې د نوروز میلې کوي.
په د نوي کال کې د اینومینی پارک ته په میله ځم. دارنګ بابا صاحب ته چورې ټول خوندې راځي او ډېر ښه شرایط راته نیول سوي دي د حکومت لخوا. دارنګ نور میله ځایو ته ځو.
د نوروز جشن د تاریخ په اوږدو کې په خورا جوش او خروش سره لمانځل شوی. خلک د دې ورځې لپاره ځانګړي مراسم، عنعنوي دودونه او رواجونه لري. په تاریخي کتابونو کې راغلي چې احمدشاه بابا د نوروز منځلو لپاره په کندهار کې دا څوکزو د قوم مشرانو ته د نوروز لمانځنې لپاره په ارغنداب کې د بابا ولي صاحب له زیارت څخه نیولې د سردیا او مرنجان تر کلي پورې سیمه جلا کړه او ورته بیا ویل چې د نوي کال جشن دې په دې شنه او شایسته سیمه کې ولمانځي. دغه سیمه چې د انارو، زردالو، شفتالو او انګورو په باغونو پوښلې، له لیرو سیمو څخه خلک ورته د نوروز جشن ته راتلل. میلې ته راغلو کسانو به په دې شنه سیمه کې خیمې درولې، پسونه به یې حلالول، دیګونه به یې پخول او تر لسو ورځو پورې به یې میلې کولې.
شل اوورونه انګلستان هم د جنوبی افریقا، ویست انډیز او سریلانکا ترڅنګ له افغانستان سره په یو ګروپ کې دی. انګلستان په 2008 او 2009 کلونو کې د شلو وریزو سیالیو تر دوهم پړاو رسیدلی. په 2010 کې د شلو وریزو سیالیو د اتلولۍ جام ګټلی، خو په 2012 او 2014 کې تر دوهم پړاو رسیدلی دی. د انګلستان د ټیم د قوت ټکی د هغه بیټنګ دی، خو کمزوری ټکی باولنګ دی. ویل کېږي چې پر باولنګ زیات باور نشي کړی. په انګلیسي لوبغاړو کې تر ټولو مخکې پام الکس هیلز ته اوړي. هیلز د هند ویرتا کوهل، د نیوزیلند مارتن ګوپتل او د پاکستان د محمد حفیظ ترڅنګ د نړۍ یو له څلورو ماهرو بیټسمنانو څخه دی چې په وروستیو څلورو کلونو کې په شل اوریزو نړیوالو سیالیو کې تر زرو زیاتې منډې کړې دي. هیلز په 9 نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې 1,145 منډې کړې دي. دوه کاله پخوا د بنگلاديش په وړاندې 1,146 منډې په داسې حال کې جوړې کړې چې تر پایه ونه سوځید. ایون مورګن د انګلستان په ټیم کې د شل اوریزو سیالیو تر ټولو تجربه کار بیټسمن دی. د په 55 شل اوریزو مسابقو کې 1333 منډې کړې دي. د انګلستان د کیڼلاسی لوبغاړی د سپینرانو په وړاندې د پښو ګامونه ښه استعمالوي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو او توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان به په نوي لمریز کال کې دومره برېښنا تولید کړي چې په تیرو سلو کلونو کې نه و تولید کړی. د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې لس تنه مشکوک بهرنیان نیول شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د شلو وریز نړیوال جام په سیالیو کې له جنوبي افریقا سره مخامخ کیږي. ټاکل شوی دی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن کیوبا ته سفر وکړي. اوباما به په هوانا کې 48 ساعته تیر کړي. د سوریې په رقه ښار باندې چې د داعش مرکز ګڼل کیږي هوایي بریدونو لسګونه کسان وژلي دي. روسیه وایي امریکا باید په سوریه کې د جګړې د بندېدو لپاره نور ګامونه واخلي. او د اروپا د همکاري او امنیت ټولنې یو جګپوري مقام د آذربایجان لخوا د یو شمېر مدني فعالانو او خبریالانو د خوشي کېدو هرکلی وکړ. په 1940 لمریز کال کې افغان لوبغاړو په بیلابیلو ورزشي رشتو کې شاوخوا 80 مډالونه ګټلي، خو لا هم د لوبغاړو د ژوند د خوندیتوب لپاره دایمي حل لار نه ده لټول شوې. په دغه کال کې افغان لوبغاړو یوازې د جنوبي آسیا له لوبو څخه 15 مډالونه ترلاسه کړل. سفی الله ستانکزی په یوه راپور کې په 1940 لمریز کال کې د افغانستان د سپورتي پرمختګونو او د لوبغاړو د ستونزو په اړه معلومات راټول کړي چې په ګړې اورو.
1940 لمریز کال د افغانستان د ورزش په ادارو کې د چارواکو لخوا لانجمن، خو د لوبغاړو لخوا له لاسه راوړنو ډک تیر شو. په بیلابیلو ورزشي رشتو کې شاوخوا 80 مډالونه هغه څه دي چې افغان لوبغاړو یوازې له سیمه ییزو، آسیایي او نړیوالو لوبو څخه په ډیرو خواریو افغانستان ته ګټلي دي. د جنوبي آسیا په اتم دور لوبو کې 15 مډالونه، د وزن پورته کولو په آسیایي او نړیوالو لوبو کې 10 د سرو زرو مډالونه، د اندام د ښکلا په سیمه ییزو او نړیوالو لوبو کې 10 مډالونه چې پکې 15 سرو زرو شامل دي. د باسکتبال د سرو زرو مډال، د رزمي لوبغاړو شاوخوا 10 اتلولۍ او د کرکټ او فوټبال د ملي ټیمونو پر لپسې بریاوې هغه لاسته راوړنې دي چې افغان لوبغاړو په 1940 لمریز کال کې کړې دي. په دغه کال کې د افغانستان د سرو زرو د ټولو مډالونو شمیر شاوخوا 150 رسیږي چې په یو کال کې دا اندازه مډالونه هغه هم په داسې یو حالت کې چې اکثر لوبغاړو په لوګي او تندې تمرینونه کړي بې ساري بلل کیږي. خو د ورزشي ادارو د مشرانو ترمنځ لانجې هغه څه وی چې په دغه کال کې د ډیرو لوبغاړو په څیرو کې مایوسی لورای ښکاره کوله. محمود حیدری د تکواندو نړیوال اتل دی چې په دې ورستۍ کې د جنوبي آسیا اتلولي هم ګټلې. د همداسې وی خوشینه خبره کوي چې د تکواندو فدراسیون مخکینو چارواکو یوازې شخصي ګټې لټولې، ملي ګټې له یاده وتلې وي.
بعد از سال 2010 بعد از کې ریاست
له 2013 کال وروسته کله چې د تکواندو فدراسیون رهبری د خپلې بخشي او ملګرو په لاس کې ولوي دا هغه تر ډیره خپل ګټه لټوله. د ملي ګټو پام یې نه ساته. ډیرې سیالۍ چې د تکواندو په برخه کې کېدلې تکړه لوبغاړي نه ورته انتخابول، وړتیا معیار نه و، یوازې ښه اقتصاد معیار و.
اقتصاد خوب بود.
حیدری دا هم وایي چې له ټولو سختیو سره سره بیا هم د افغانستان لپاره هڅه کوي او تمه ده په غوراوي لوبو کې برخه واخلي چې د تکواندو په اولمپیکي سیالیو کې د افغانانو لپاره ویاړ ور په برخه کړي. په ورزشي ادارو کې پخوانی لانجې بیا د بدني روزنې ریاست هم تاییدوي او وایي چې موازی فدراسیونونو، سلیقي چلندونو او ګڼ شمېر نورو ستونزو افغان لوبغاړو ته د خدمت درسول مخه ډب کړی و. د بدني روزنې د ریاست مشر همایون خیری له ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې دوی لوبغاړو ته هیڅ هم نه دی کړی، خو له دې وروسته به پوره هڅه کوي چې لوبغاړو ته خدمت وشي.
ما به عنوان اداره که
موږ د داسې یو ادارې په توګه چې باید لوبغاړو ته خدمت وکړو د دې حق ځان ته نه ورکو چې د لوبغاړو مخې ته ورشو. ځینې کسان په قصدي توګه غواړي چې ورزش ناسمې لارې ته بوزي. تر کومه ځایه چې ما اوریدلې په یو کال کې شاوخوا 1.6 میلیونه ډالر د افغانستان له ورزش سره مرسته شوې، خو چېرته دي دا 1.6 میلیونه ډالره؟
کجاست 160 میلیون ډالر؟
ښاغلی خیری، د افغان لوبغاړو هغه ملامتي په غاړه اخلي چې په تش لاس لوبو ته ورغلي او له رنګینو مډالونو سره بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. د بدني روزنې ریاست چارواکي په داسې حال کې لوبغاړو ته د خدمت د نه رسولو خبره مني چې د یاد ریاست یو شمېر چارواکو د بودیجې د کمښت ستونزه هم د خپلو کمزوریو یوه لویه برخه یاده کړي او همدا یې یو غټ لامل بللی چې د ډیرو لوبغاړو خبرې یې بې ځوابه پاتې کړي. اخو د المپیک د ملي کمیټې چارواکي وایي چې دوی په سخت حالت کې د دې کمیټې رهبري ته ورسېدل، خو بیا یې هم په خپلو هڅو سره یو شمېر لاسته راوړنې وکړې. د المپیک د ملي کمیټې رئیس ظاهر اخبر چې یوازې 3 میاشتې مخکې وټاکل شو، ازادي راډیو ته وویل چې په یو قوي کاري ټیم سره هڅه کوي څو له سیالیو نه لاسته راوړنې وکړي.
با رفت آمدهای بیشتر تقاضای بیشتر ناگزیر شدیم که بیایم.
له ما نه د ډېرو غوښتنو په مطرح کېدو سره راغلم چې له یو نوي او متحد ټیم سره یو ځای کار وکړم. خوشاله یم چې له یو قوي ټیم سره مخته ځو. اوس لوبغاړي او د المپیک کمیټې چارواکي تازه نفس باسي. د دې خبرې ثبوت مو دا دی چې په دې وروستیو کې مو د جنوبي آسیا په المپیکي لوبو کې برخه واخیسته او ښې لاسته راوړنې مو هم ترې وکړې.
مدال‌های خوبی را به دست بیاریم.
ښاغلی اخبار همداراز غوښتنه وکړه چې باید په لوبو کې هیڅ ډول سیاسي لاسوهنې ونه شي او د بدني روزنې ریاست که څه هم په اوس وخت کې له دوی سره ښه روابط لري، خو هڅه دې وکړي چې یوازې لوبغاړو ته د بودیجې او خدمتونو په برابرولو کې کار وکړي. د المپیک او بدني روزنې د ریاست ترڅنګ اخوا په کرکټ او فوټبال کې هم زیاتې لاسته راوړنې وشوې، خو بیا هم د ځینو برخو ستونزې چې له کلونو راهیسې راپیدا شوې وې په 1994 کال کې بې ځوابه پاتې شوې. د فوټبال د ملي ټیم یو لوبغاړي عبدالله عبدالي ازادي راډیو ته وویل د روزونکو او فدراسیون په هڅو سره په نړیوالو او سیمه ییزو لوبو کې افغان ټیم ښې لاسته راوړنې وکړي، خو د لوبغاړو ناسم اقتصادي وضعیت او د ورزشي امکاناتو نشتوالی اوس هم ځوروي.
د قسمت ورزش مشکلات خاصه درم،
خاصې ستونزې لرو. زموږ یو ستونزه دا ده چې په ټول کابل کې د فوټبال یوازې 2 مصنوعي چمنونه لرو. بل خبره چې موږ سخت ځوروي دا ده چې د ملي لوبغاړو په هیڅ کوم معاش او یا حق الزمان نه لرو چې وایي موږ دا د پیسې ترلاسه کوو.
خود
د فوټبال د ملي ټیم د لوبغاړو وړاندیز کوي چې د افغان لوبغاړو لپاره باید د ماشونو د ټاکلو په برخه کې ځانګړي هڅې وشي او پرې نږدې چې له دې وروسته له دې عمله له رواني پلوه تر فشار لاندې ووسي. د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړي په داسې حال کې له ناوړه اقتصاد ځوریږي چې په تش لاسې د جنوبي آسیا په لوبو کې 2م مقام ګټلی او اوس هم نړیوالو لوبو ته د غوراوي په سیالیو کې لوبیږي. کرکټ بورډ بیا ادعا کوي چې په ښه مدیریت سره یې په 1994 لمریز کال کې نه یوازې چې ستونزې حل کړي، بلکې په پرمختیايي برخه کې هم زیات کارونه کړي دي. دغه بورج مرستیال عزیز الله فضلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې له تکړه ټیمونو څخه پر لپسې بریاوې، د انکشافي بودیجې زیاتوالی او پر غنیزو برخو کې د شاوخوا 4 میدانونو پرانستل د 1994 کال لوی لاسته راوړنې دي.
واکن 2015 کال د افغانستان د کرکټ بورډ لپاره یو زرین کال و یو ډیر ښه پرمختګونه سوي دي. هغه کمر د باسازی پاک و گوری د میدانونو اکیډمی پاک لا او داسې د لوبډلې د پرمختګ پاک لا. په 2015 کال کې د نومړي ځل د پاره د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې دغه سی یو سیریز په لار واچوي د زیمبابوی هیواد سره چې هغه کې تقریبا مر 2 انټرنیشنل مسابقې کړې دي.
خو د کرکټ بورډ د دغه خبرو په جواب کې 4 یو شمیر مدني فعالانو خبرګون وخوت او وی ویل چې په دې اداره کې فساد موجود دی او د لوبغاړو په انتخاب کې هم ځینی وختونه سلیقوي چلندونه شوې دي. که څه هم په 1994 لمریز کال کې د افغانستان د 2 مهمو ورزشي ادارو بدني روزنې ریاست او المپیک ملي کمیټې د رهبرۍ د خلال ستونزې او د مشرانو ترمنځ د لانجو له ستونزو سره مخ وي، خو وبکتل شي چې په 1995 لمریز کال کې دا ادارې له نویو مشرانو سره لوبو او لوبغاړو ته څومره خدمتونه کولای شي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان له مخدرو موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې په 1994 لمریز کال کې د مخدرو موادو په کښت او تولید کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د دغه وزارت چارواکي همداراز ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید د سیمې او نړۍ هیوادونه په ګډه مبارزه وکوي. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت له مخدرو موادو سره د مبارزې معینیت وایي چې په تېر یوه کال کې د مخدرو موادو نږدې 3000 قاچاقبر او کاروباریان نیولي دي. په دې اړه تفصیل د ناجي صافی په راپور کې ووري.
سره له دې چې افغانستان په نړۍ کې د مخدره موادو تر ټولو ستر تولیدونکی هیواد شمیرل کیږي، د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د مخدره موادو په کښت او تولید کې د پام وړ کموالی راغلی. د دغه وزارت د پلان او پالیسۍ د برخې عمومي رئیس محمد عثمان فروتن وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت د تیر کال په مقایسه 19% او د مخدره موادو تولید 80% کم شوی.
در سال 94 خوشبختانه
په 1994 کال کې خوشبختانه د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د بیلابیلو ادارو په ځانګړي ډول د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د فعالیتونو په اساس موږ د مخدره موادو د تولید او کښت په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. موږ د مخدره موادو د کښت په برخه کې 19% او د تولید په برخه کې 80% کموالی درلود.
نوموړي همدارنګه وویل چې په 1994 کال کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په 1,30,000 هکټاره ځمکه باندې کوکنار کرل شوي و. حال دا چې په 1993 کال کې 2,40,000 هکټاره ځمکه کې کوکنار کرل شوي و. دوی وایي چې دا مخدره مواد تر ډیره د افغانستان په جنوب ختیځ او لویدیځ کې کومې سیمې چې له لوړ امنیتي ګواښ سره مخامخ دي کرل شوي و. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت د نشه توکو پر ضد د مبارزې معینیت وایي چې په تیر یو کال کې د مخدره موادو نږدې 3,000 قاچاقوړونکي او کاروباریان نیولي دي. د دغه معینیت ویان مهدي کاظمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
6 نفر از اتباع خارجي را دستگیر کړل. در
شپږ بهرني اتباع موږ نیولې چې د مخدره موادو په کاروبار کې لاس درلود. په دې کې څلور د ایران او دوه د قزاقستان اتباع دي. موږ همدارنګه 2,300 کسان نیولې دي چې دا د مخدره موادو د کاروباریانو د نیولو په برخه کې د پام وړ زیاتوالی ښیي.
د افغانستان حکومت د دې ترڅنګ په هیواد کې د مخدره موادو د تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره د څو کلونو راهیسې یو ځانګړی عدلي او قضایي مرکز جوړ کړی. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د ځانګړي عدلي او قضایي مرکز چارواکي وایي چې په 1994 کال کې د مخدره موادو بیلابیل قضیې دوی ته راجع شوې دي. د دغه مرکز ویان خالد موحد له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
1,310 قضیې ده سراسر ولایتونو دل طرفی داره ده چه مجموعاً 800 یا کسان مزنونین کیږي چې د دوی ترمن 15 شزینه دي. درې خارجي اتباع هم داسې ملکی خدماتو کارکوونکي شامل ده. دغه درې کسان بدني اتباع د ایران د کشور.
په مخدره موادو د روږدو کسانو شمیر نه یوازې په نړیواله کچه بلکې په افغانستان کې هم د دوی شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د سروې له مخې په افغانستان کې په مخدره موادو د روږدو کسانو شمیر باندې 3,000,000 تنو ته رسیدلی چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. که څه هم ویل کیږي چې د افغانستان له مخدره موادو نه ډیره ګټه بهرنیان اخلي، خو د دغو بهرنیو محکوم شویو کسانو شمیر د هغو افغانانو په مقایسه ډیر لږ دی چې هر کال د افغان دولت لخوا محکوم کیږي. د ولسي جرګې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې کمیسیون وایي چې په هیواد کې د مخدره موادو په وړاندې د افغان حکومت مبارزه ناکامه ده او د مخدره موادو اصلي کاروباریان او قاچاق کوونکي نه نیول کیږي. د دغه کمیسیون غړي جنرال نقیب الله په دې اړه ازادي
څنګه چې د ملت او د افغانستان د خلکو تمه توقع کېده له موجوده حکومت نه په دغه برخه کې هغه څه نه دي شوي. نیول شوي به کم کېده. هغه ډېر مشهوره چې هغه نړیوال پیژنې او افغانستان حکومت هم د هغې په برخه کې هغې لا نیول شوي نه دي. دا په ګاونډي هېوادونو کې موجوده ده قاچاقبر، خو د تر شا ډېر لوی لاسونه دي. حکومت زموږ کمزوری ده، نه شي کولای چې د دې مخه ونیسي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په تیرو کلونو کې افغانستان سره د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په خاطر په میلیونونو ډالرو مرستې شوي، خو دا چې ولې په دې برخه کې مبارزه ناکامه وه، له مخدره موادو سره د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدای داد دا پوښتنه ځوابوي.
د افغانستان دننه غټ قاچاقبر نه دي دستګیر شوي. که دستګیر شوي هم دي، دوی د زندان نه د حکومت له طرف نه خلاص شوي دي او آزاد ګرځي. حکومت د دې توانمندي نه لري چې په ولایتو کې کښت، تولید او پروسس د مواد مخدر مخنیوی وکړي. دا داسې حکومت ضرورت لري چې جدي قانون تطبیق کی غټ قاچاقبران وی باید په بندیخانه کې واچول سي. بېله قانون چې تطبیق نه سي هیڅوک نه سي کولای چې دا کښت تولید او قاچاق مواد مخدر په افغانستان کې چې خارجي چې داخلي مخنیوي وکړي.
نوموړي وویل چې دا مهال په عمومي توګه د ټولو ګاونډیو هیوادونو قاچاق کوونکي له افغانستان څخه د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري. د دوی په وینا کې چې افغان حکومت د دغو قاچاقړونکو او د مخدره موادو په وړاندې کوټلي ګامونه وانخلي، د هیواد به په راتلونکو کلونو کې له جدي ګواښونو سره مخامخ شي.
د ژوند رنګونه
تاسو په خپل نوم راته وایس؟
زه اوګه امیل یم، اصلا د لغمان ولایت نه.
ډېر ښه. اوګه جانې، اوس د نوي کال په درشل کې یو، کده راته وایي چې په لغمان کې نوی کال څنګه لمانځل کېږي؟
اول خو د لنډۍ درته وایم، وایي خاوند د بیا د پسرلی کړو له وچه ډاګه د لونګو بوی راځي نه. نو په لغمان کې لکه د اکثره پښتنو سیمو کې ځینې رواجونه مشابهت لري، ځینې تفاوتونه پکې شته دي. د پسرلي په اوله ورځ کې ځوانان، ماشومان، د کور مشران، دا ټول یا پاک کالی اغوندي او یا دوی نوي جامې جوړې کړې وي. دوی میلو ته ځي، دوی زیارتو ته ځي، سارا ته ځي، راوځي، سپو ته ځي، چیرته چې شنه هلته ډېر پیدا کېږي. نو ټول د یو سر نه په کورونو کې نه پاتې کېږي او دوی د کور نه راوځي یو سر نه. او فالونه چې جنکۍ چې په زړه کې ډېر ارمانونه وي، د چا چې بیا مسافر وي نو بیا ټکۍ د مسافرانو دپاره وایي، او د چا چې بس لورانی یا زمانی کوژدوی هغوی دپاره جوړې راوړي، مایی، جلبی، پتاسی، نقل او داسې محلي نور شیرینیګانې چې دي. یو بل کور ته د یو جوړه جامې سره او نور څه چې په واس کې پوره وي.
او دغه د ښځو مخکې تاسو د میله ځایونو یادونه وکړه چې هلته ډېر ښه ځایونه دي لغمان کې خلک ورځي. په ځینو سیمو کې ډېری لیدل شوي دي چې مېرمنې هغسې چې لکه نارینه سي دوی میله ځایونو ته نه ځي، میله نه کوي، تفریح نه کوي په نوي کال کې یا په نورو خوښۍ په ورځو کې. په لغمان کې دا موضوع څنګه دا ښځې هغسې چې نارینه افریقای میلی کې خزیم زی
کنور ورځ زی او ځان لپاره اجازه ورکي او کنه او فامیلونه شاید زیات ورته اجازه نه ورکي، خو زیارتونو ته تک د دوی په رسم کې شته دي. نو زیاتره د دوی میلی په زیارت ځایونه کې دي او البته ممانعت نشته، البته فقط د فامیل سره دوی زی، د هر چا فامیل د دوستان عزیزان بسره عمل ته یو بل سره ګوري او یو بل ته روغ بړو کوي او بس د نوې کال مبارکي وي. د دوی ورته د خاص ممانعت پاغه
او مېرمنې چې بیا دغه میله ځایونو ته ځي، تاسو چې زیارتونو ته ځي او نورو ځایونو ته، بیا کوم مشخص خواړه هم شته هلته چې دوی ځان سره وړي او میله کوي کینی سره؟
ولا زه فکر کوم چې همالته زیات شیرنی باب پخیږي، چیرته چې میلې دي جلبي پخیږي، خجور پخیږي، خاص محلي شیرینی پزیان دي، پتاسې دي، دا خواړه او نقل و دا شیان هلته پیدا کېږي.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خې چارې، زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. زموږ چاپیریال د یو ځانګړي کلتور لامادي او مانوي توکو ډک دی. زموږ د ژوند ژواک، چاپیریال او فکرونو ټولې لړۍ د کلتور د مادي او مانوي توکو په دایره کې راځي. د ازادي رادیو نننې ژوند په شیبو کې خبرونه مو د کلتور یا فرهنګ پیژندنې تغیرات او تاثیراتو ته ځانګړي کړي. راځي فرشتي مرسل ته وښو.
قدر من دوستانو، د کلتور کلمه چې د مادي او مانوي ارزښتونو د ټولګې په څیر تعبیریږي او د انسانانو په مرسته ایجادیږي، د لاتیني ژبې له ریښې څخه په بیلابیلو ډولونو او اشکالو اروپایي ژبو ته ورننوتې ده، چې په انګریزي کې د کلچر، په بڼه ده او په فارسي ژبه کې معادله کلمه فرهنګ ده. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی څیړنوال عبدالهادي ساپی وایي چې کلتور ډیره لویه دایره لري او دغه کلمه د ځانګړو مادي او معنوي توکونو لپاره استعمالیږي.
کلتور یا فرهنگ یا چه انگلیسی که ورته کلچر وی یا عربی که ورته ثقافت وی، ایمنگ و تاسی فرهنگ دی جامعه شناسی لحاظ یو دانشمند داکتر دیقا تقسیموی فرهنگ وی، فرهنگ دو رقم ده، یو مادی ده یو معنوی. معنوی فرهنگ عقاید او افکار دی یو طولنه، قانون چه پاقه طولنه که حاکم ده، تحصیلات عالی، تعلیم و تربیه، رسانه دا معنوی فرهنگ ده. او مادی فرهنگ دی کورونو اول فیزیک او انجینری یا نقشه د موټرونو انتخاب د لباسونو اغوستل، یعنی دا کټش ته وایم چې متاسفانه زدی رنجی اومدی خبرینه چې منګه و تاسو د فرهنګی لحاظ نه کاملا ضربه خوړلې.
د نوموړي په خبره چې د کلتور یا فرهنګ تغییر کله ناکله په شعوري توګه وي او کله ناکله په غیر شعوري توګه رامنځته کیږي.
خدا تغییر ورکړ شوی دی په رسانیو کې، متاسفانه د سی شان د ملت خودل کیږي چې 0% 0% نه 0% یې منګه دین، ناموس، آبرو، عزت، شرف، افغانیت سره پته ځه. دومره بد تاثیر لري که بد وسی او دومره که تاثیر لري که ښه وسی. تاسو وګورئ کله چې منګه تاسو په کور کې ټلویزیون چالانه وو، ایمنګه ماشومان حتی دوری نخوری تلویزیون ته ګوري. ډیر کله داسې شوی دی چې ما د خپل ماشومان باندې غږ کړی چې نوم یې ورته نیولی، دومره عمیق مصروف شوی دی چې ما غږ نه دی اورېدلی، داسې ډیر کم فاصله هم درلوده. خارج دنیا کې دغه موضوعاتو باندې د ډیر قوي علماوونه نظر اخلي.
د علومو اکاډمۍ غړی عبدالواجد واجد د کلتور د تغییر په اړه راسره غږېدلی. دی وایي چې کلتور باید د وخت په تېرېدلو سره تغییر وکړي.
مثلا د اطراف نه کراوینو چې یو لوی فکرې بیلر موږ وته جوړ کړي وایو، ګډي جامع بیلر او هغه کلتور وسته سراغه چې اوس په مختلف شکل مانی لباس بدلیږي. رالو د رسنیو په برخه کې، رسنۍ کې خو د تلویزیونونه زمونږ دوستاسې خو په افغانستان کې ډیر زیات شوي دي، او یو تلویزیون یو قسم خپرونې کوي، بل قسم کوي، یوې کلتور مراتی بلې نه مراتی. مګر هنر دی، هنر خو باید په تلویزیون او په راډیو کې باید دغه وی ده آزاد وي، او هنر باید مخکې لاړ شي، ځکه چې سړی د دې په باندې تنګ نظري ولري خو ټولنه هم وروسته پاتې کیږي، د نورې خارجي ټولنې نه وروسته پاتې کیږي. مګر هغه چې موږ د نورو ټولنو نه تقلید کوو، د خارجي ټولنو نه، موږ خپل اصیل کلتور هم ځان سره وساتو، مثبت شیان د هغوی نه واخلو او منفي شیان یې ګزار کړو. نور د خپل کلتور مراعات باید وکړو.
د نوموړي په خبره چې په اوس وخت کې ځکه په کلتوري ارزښتونو او توکو کې ژر ژر تغییر رامنځته کیږي چې په افغاني ټولنه کې رسنۍ زیاتې او د نورو ټولنو سره یې تګ راتګ هم زیات شوی دی.
یو څه توجه په کار ده د رسنیو په برخه کې، هغه مسایل چې مثلا د نوي نسل کلتور ته ضرر رسوي او د افغانانو کلتور ته ضرر رسوي، د هغې باید یو څه مخنیوی وشي. د هغوی د ډول ډول لباسونو ته چې دا زموږ اقتصاد ته نقص رسوي. نن یو لباس راشي، هغه چې د یو چا په غاړه باندې بل وګوینې سباله غره واچوي، بل سباله بل ریشه، بل سباله بل ریشه، هغه لباس ته خبره ما چې هغه لباس چې پرونی اغوستل هغه گزارای، هغه چا په لګزار کې بس هغه کور تباہ او برباد. او دا په سریالو کې ویني او دا په بازار کې ویني.
دی وایي چې هر کس باید خپل فرهنګ په اړه ځانګړی فکر وکړي او هغه مثبت توکي وساتي کوم چې د ټولنې په ګټه دي. لیکوال او چیرونکی عبدالجمیل بیا د کلتور ساتنې په برخه کې د ماشومانو د ذهنیتونو خبره کوي او وایي
هغه چې موږ د کلتور سره، د موږ د انحراف سره، د موږ د اسلامي اساسات سره په تضاد کې وي، دا تقریبا د موږ د جامعې هغه اصیل کلتور ډېر تغییر ورکړی ده، منفي اثر یې باندې اچولی ده او ډېر تاوان ورته پېښ کړی ده. د موږ په کور کې او همدارنګه په ډېرو فامیلو کې بوت پیښی وي، بوت احترام کوي، د ور احترام کوي، دا چې وویني دوی هم هماغه کار کوي، د خپل لوبې کې هماغه سره تمثیلوي. د دې فاصله د اسلامي اساسات سره، د افغاني کلتور سره دوی فاصله پیدا کوي، دوی چې د لغونه لري کوي او همه وته مایل پیدا کوي. موږ افغاني کلتور لرو، افغاني کلچر لرو، افغاني رسم او عنعنات لرو، امو مطابق سره د فلمونه جوړ کړي او ما مثلا سره پروګرامونه جوړ کړي، یو مور پلار هغه کلتوري او عنعنوي داستانونه چې دي ماشومان ته ووایي، قصې ورته وکوي. د یو دومره خبردار چې هغه فلمونه او هغه څه چې د افغاني کلتور سره په تضاد کې وي، دغه مخنیوي وکوي.
نوموړی وایي چې پلرونه، میندې او رسنۍ باید د خپلو ماشومانو عامه ذهنیتونه په پام کې ونیسي. که چیرې پام ورته ونه شي، نو ښایي په راتلونکي کې پردی کلتور را خپل کړي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی اکاډمیسیان سلیمان لایق د افغاني کلتور او تغییراتو په اړه سره غږېدلی دی. هغه وایي
په افغانستان کې د کلتور په باره کې اوس غږېدا ډېره لوکس ده. ادب، شعر، علوم، ناسته ولاړه، رواجونه او د خلکو ترمنځ اجتماعي راز راز مناسبات دا ټول په کلتور کې راځي. او اوس دغه یو وضعیت افغانستان ته راغلی ده، لیونتوب، یو کلتوری لیونتوب. یو داسې شی رامنځته سوی ده، کار نسته، ډوډۍ نسته، نظم نسته، د قوانینو احترام نسته. دا ټول په کلتور کې داخل دي. تاسې کوم کلتور په باره کې غږېږئ؟ زه مثلا تاسې سره چې په داسې حالت کې چې دا ده، یو انانګوسیخته موسیقي هغه هم دغه څه ده، همدن قصلا دا خلک پرې پوهول کېږي، دروازې خلاصې دي. د ډیموکراسۍ په نوم یو عمومی بی ادبی، یو عمومی بی رعایتی چې هغه د افغانستان د خلکو د تیتولو، غایبولو او مسموم کولو لپاره استفاده ځینې کېږي. زه دا تصادفي نه بولم. زه فکر کوم چې د یو پلان مطابق د لویو قوتونو د استخباراتو له لارې نه په فرهنګ باندې هم دغه اغیزه واردېږي، تر څو مساعده زمینه په ذهني لحاظ دوی ته برابره شي. هر چی بگندد نمکش میزنند، وای از آن روز که بگندد نمک. مالگه هم رسته سویده، روسان پروسی شبه که ضرب المثل لری، وای ما حیل سر نبوی اخلی، لخپل سر نه چه خراب سد تنهی روز ده خرابه کیگی. التبا کلتور سنگه بوده کیگی، التبا مناسبات ده خلکو سنگه نرمال عوادی پاته کیگی. لحاظ رعایتونه، احترامونه او اغا انعنات چه ده خلکو ترمن زود ننواتی په یو قول درېده، یو وعده کول، یو پروبلم په دوه نفرو سپینګیرو ته کېناسته حل کول، دا ټول له منځه تللي. اوس چیرې دغه نه د سپینګیري حرمت شته، مشران له منځه تللي. حتی زه تاسو چې همدن درو سوي دي.
د دعوت پوهنتون استاد داود نازم بیا وایي چې د کلتور یا فرهنګ ځپل د یوې ټولنې د فکرونو ځپل دي او باید د کلتور مثبتې او منفي خواوې سره بیل شي.
د سیلاب په څیر افغانان له دې هیواد څخه وتو ته اړ شوي دي یا هڅول شوي دي، دا د همدې افغاني کلتور د ځپلو یوه نتیجه ده. هغه داسې چې که یو افغان د نورو کلتورونو تر فشار لاندې تر دې حده راشي چې د تخ خپل کلتور، خپل هیواد، خپل خلک هر څه بی ارزښته شي، دای ورته په سپکه سترګه وګوري، بیا دای کوشش کوي چې هغه لور ته ځان وباسي، ځان بوزي چې دته ارزښمن ښکاري. دا په دې معنا نه ده چې زموږ کلتور ضعیفه ده، ولی د نورو فرهنګونو تأثیرات دونه زیات په ځوانانو باندې راغلي دي چې هغوی پردیو په لور هڅول شوي او د فکرونو فرار سره دا ټولنه مخ شوې ده. متاسفانه
نوموړی وایي چې په اوس وخت کې افغاني اصیل فرهنګ هم د یو شمېر رسنیو له لوري په شعوري یا غیر شعوري توګه ځپل شوی دی.
اصلي وظیفه د میډیا د کلتور ساتل دي، مګر متاسفانه چې ډېرو رسنیو خپل اصلي مسؤلیت نه ده پیژندلی او د هغې په اړه یې هیڅ یا کم مسؤلیت د خپل ادا کړی ده. دا د پردیو سیریالونو، فلمونو خپرول په یو بې کچې او بې اندازې ډول باندې دا په خپل فرهنګ ځپي او کلتور ځپي، تر داسې حده چې حتی نوي ماشومان له خپل دینی او ملي عنعناتو څخه ناخبره شي. ما داسې څه وخت مخکې یو مجلس کې واورېدل چې د یو چا وایي کوم غړی د کورنۍ وفات شوی و، نو بیا یې دا وړکي ماشوم ویلي چې دا څه وخت سوځو. نو ته وګوره چې تر دې حده پورې پردي کلتورونه په ټولنې باندې تأثیر وکوي چې د انسان په مغز کې هغه خپل دینی او ملی کلتورونه بیخی نشت شي، نه منځه لاړ شي، نو څنګه به فکرونه فرار ته نه اړیستل کیږي او ځوانان به څنګه له هیواد څخه کډنه.
د فرهنګ ساتنه د ټولنې د هر یو وګړي دنده ده. که څه هم په ښوونځیو کې یو مضمون د فرهنګ په نوم په درسي نصاب کې شامل شوی، خو دا چې د خپل فرهنګ د ساتنې لپاره څه کول پکار دي، ښاغلی نظم وایي
د کلتور د ساتنې لپاره د پخوانی کلتور تعلیم او تربیت او انتقال نوی نسل ته دا ډیر زیات ارزښت لري. چې دا په کورونو کې د والدینو او مشرانو مسؤلیت ده، په مکتب کې د استادانو مسؤلیت ده، په پوهنتون کې د پوهنتون د استادانو مسؤلیت ده، په مسجد کې د خطیب او د امام مسؤلیت ده، په ټولنه کې د رسنیو مسؤلیت ده، او په مجموع کې دا د ټولې ټولنې مسؤلیت ده چې باید خپل کلتور وساتي او خپل کلتور نوی نسل ته انتقال کی، کوشش وکړي چې د خپل کلتور او مثبت ټکی لا تقویه کی، او کچیرته داسې څه وي چې هغه ضعیف نقطې وي، کوشش وکړي چې هغه د مثبتو نقطو په لور سوق کی.
د نوموړي په وینا چې جګړو او مهاجرتونه هم په افغاني فرهنګ اغیز غورځولی او ګڼ تغییرات پکې راوړي دي، ځینې منفي او ځینې مثبت ټکي راخپل کړي دي.
ترنو اوریدونکو، که هم افغانی اصیل کلتور د تاریخ په اوږدو کې ګڼ تغیرات منلي او لای هم مني، د اصیلو او مثبتو کلتوري ارزښتونو د ساتنې په هیله موږ نننې خبرونه پای ته رسوو. دا خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوي نو په کابل کې مو د پوسټ بکس شمیره د 1400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
خپا نو داسې مکوا داسې خو مخوا مخ ما اړوا